مسابقات ها به نام کمیون یون کپ در کوریا برگزار خواهد شد.
تشکر از عبی شهزاد، سپاسگزار از امراهی هر یک شما هم در این مجله خبری.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس هم توجه کړئ د دې سات خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېر افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل وي. د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د پوز پر یوه مرکز له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پوز په سیمه کې ډېری یو شمېر افغان کډوال په تروریستي حملو کې ښکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو ښکیل کیا هغه بل اندیشنه ده چې باید لیرې شي. د پاکستان پوزوایي پاکستانی طالبان او یو شمېر نوري تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او د پاکستان امنیت خراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په کلکه رد کړې دي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همداراست له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپل سفارتونه او سیاسي استازولۍ قطر ته لیږدو ولیدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره او چا وای په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړتیا لري. او چا په یوه تازه خبر پانه کې چې نن پر ټویټر خبره شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې په جلال آباد کې د سفر رادیو ویاند عرفان الله بیدار خوشی کړي. دغه مرکز ویلي چې بیدار له یوې اونۍ راهیسې بېدرکه شوی او ځینو سرچینو ورته ویلي چې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا بیدار د چهارشنبې په ماسپښین د جلال آباد د عیدګاه جومات په مخ کې له خپل موټر سره بېدرکه شو. د بنگلادش ایمرجنګ یا الف لوبډلی نن د افغانستان الف لوبډلی ته په یوش منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د بنگلادش ته 309 منډو د لوړ هدف په وړاندې په 500 اوورونو کې 288 منډې وکړې شوې. د بری د بنگلادش ټیم له ای ګروپ څخه نیمه پایلو به ته ورساو. خو افغانستان له دې سره سره چې تر دې وړاندې سریلانکا او عمان ته ماته ورکړې و په دې خاطر له نیمه پایلو به پاتې شو چې سریلانکا او عمان ته په لوی توپیر ماته ورکړه. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند نیوشا قربانی د سټیج د سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. عین شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندري ویلې پرون هغو امنیتي مامورینو ونیول چې ملکی جامې اغوستې وې. د ټولنیزو شبکو ډیرو کارونکو هم د پیښې راپور ورکړې او ویلي دي چې نوموړې نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نشته او ایرانی چارواکو هم تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشهید د ځوان فکر پروګرام دی. زفری د سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر ورځنی او سیالي وروسته په 12 ورځو سیالي کې له بنگلاديش ماتي وخوړله. یادې دواړه سیالي په ډیر اسره سره بنگلاديش وګټلې. د دې سیالي په ترڅ کې تر محمد نبی ساحل پرته بل هیڅ افغان توپهون کې ونه شي کړی چې خلوب وکړي. پاتو بچوونکو کې بیا د افغان لوبغاړو لوبخه خو د لوبډلې په بریا کې رول ونه لوبوه. دا چې ولی افغان لوبډلې دا سیالۍ وبایللې په دې تړاو په دې خپرونه کې نن له میلمنو سره خبرې کوو. د خپرونې میلمنو مو د کرکټ مبصر قسیم هلال، ورزشي خبریال او د کرکټ د چارو شنونکی ابراهیم مومند، او همدارنګه د کرکټ د لوبو څارونکی او مبصر وسیل صافی سره په خپرونه کې میلمانه دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي تاسو ته په پیل کې راځم هلال صاحب، تاسو راته وایي چې افغانستان ولې د بنگلاديش په وړاندې دغه دوه لوبې وبایللې، لامل یې څه و؟
دا ډېر مننه تاسو ته درنو لیدونکو ته سلام. د افغانستان وروستۍ دواړه شل اوریزي سیالۍ د توقع خلاف ترسره شوې، او څنګه چې ولیدل شو د توپ وهنې برخه په دغه سیالیو کې ډېره زیاته کمزورې وه. نو ولې دغه لوبډله کې زمونږ هغه لوبغاړي چې مخکې ښه ځلېدل ولې ونه ځلېدل؟ نو ښکاره علت یې د افغانستان د کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټې او د ځینو لوبغاړو ترمنځ اختلافات دي، چې دغه اختلافاتو له امله په یوولس کسیزه لوبډله کې ځینو لوبغاړو ته چې په کار و چانس نه وی ورکول شوی، نوی لوبول شوی هغوی ولوبول شو، همدا ډول ځینې لوبغاړي چې باید لوبول شوی وي هغوی ونه لوبول شو. نو د کرکټ بورډ او د لوبغاړو ترمنځ بالخصوص د شل اوریزې لوبډلې د انتخاب په سر باندې لانجې وي. لومړی
ستاسو په اند باندې کوم لوبغاړو ته باید چانس ورکړل شوی وي، کوم لوبغاړي باید نوی انتخاب شوی؟
شل اوریزو سیالیو ته چې کوم لوبغاړي اوس په دغه سیالیو کې انتخاب شوی ول، په دې کې زموږ د پیل توپ وهونکو کې حضرت ځاځي لوبیدل دا یو نادره خبره وه، ځکه چې هغه وروستیو وختونو کې بېخي ښه نه دی ځلېدلی او د افغانستان لپاره ګټور نه دی ثابت شوی. نو د حضرت پیل ته راوستل او همدا ډول د ګوربز هم هغه پخوانی قوم نشته دی، هغه هم ډېر وخت نه دی ځلېدلی. نو د حضرت په ځای باید په لوبډله کې یو بل لوبغاړی وي، او همدا ډول په مینځ کې باید موږ د توپ وهنې برخه کې یو لوبغاړی لر. ابراهیم زدران ښه لوبغاړی دی، خو ولې د شل اوریزو سیالیو د لوبو د روانو ساتلو لپاره یوازې په لوبډله کې اچول کېږي؟ خو د سره چې کوم منځ کې نور لوبغاړي لوبېږي هغوی هغه مسؤلیت سم ادا نه کړو. په مینځ کې باید یو د دوه داسې لوبغاړي انتخاب شوي وي چې هغوی منډې روانې ساتلی شي، او بالخصوص که وویل شي نو زموږ له ځوان لوبغاړو باید یو لوبغاړی ته راوستل شوی وی چې هغوی په کورني کرکټ شل اوریزو سیالیو کې لوبېدلي دي، او یا هم هغه ډېرو انتخابونو چې لوبډله کې موږ سره موجود و، شهزاد محمدي، همدا ډول ځوان لوبغاړی صدیق اتل، دوه اوپنران موږ لوبولی شول. نو دا به یو ښه خبره وه او د افغانستان لپاره به ګټوره وه چې پیل کې موږ ښه لوبغاړي لرلی چې ښه پیل لوبډلې ته ورسېږي.
مننه مننه. کور ودان هلال صاحب، تاسو بیرته راګرځم. زموږ بل قدرمن میلمه ابراهیم شینواری هم په بخښنې سره، ابراهیم مومند هم سره وصل. د مومند صاحب تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسو راته ووایي که څه هلال صاحب د دغې لوبې په اړه باندې چې لاملونه یې څه و، ستاسو په اند باندې د دغې ماتې لاملونه څه و؟ مومند صاحب تاسو زموږ غږ لرئ؟
او ستاسو آواز زاورم او نه پوهېږم ستاسو
کوم. بالکل، موږ هم ستاسو غږ لرو. مهرباني که زما پوښتنه مو اخیستی وي ځواب په تمه یو.
ستاسو پوښتنه مو اخیسته. اول خو تاسو ته او هلال صاحب ته سلامونه. زما په اند باندې په خپله کپتان په پریس کانفرنس کې وویل چې موږ ته ګټه او تاوان، ګټه او بریا مهمه نه ده، چې موږ لوبه ګټو او که بیا ډور موږ ته دا مهمه نه ده، موږ تیاری کړو. خو که دغه سیریز صحیح ته موږ وګورو چې آیا د عربي امارات په وړاندې سیریز وروسته، د پاکستان په وړاندې سیریز وروسته، او د بنگلاديش په وړاندې سیریز وروسته کپتان راشد خان څه تیار کړل راتلونکي نړیوال جام لپاره؟ نو په دې برخه کې نوموړی د کپتان په حیث باندې زما په اند باندې ډېر زیات انتخابونه لري چې ده ته به هم دغه انتخاب سخت وي چې ده څه ترلاسه کړل دغه درې واړو سیریزونو څخه، ځکه په درې واړو سیریزونو کې ګډ وډ لوبغاړي ولوبول شول، او هماغه د دې لامل شو چې هیڅ یو لوبغاړي هم هغه نتیجه ورنه کړه. نو زما په اند باندې که راشد غواړي، افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې دغه لوبډله څخه څه ترلاسه کړي، اول خو باید دغه وړتیا او د اړتیا له مخې چې کوم لوبغاړي دي او کوم پوزیشنو کې کوم لوبغاړي ښه ځلېږي هماغه لوبغاړي رامخته کړي، او بیا هغوی له چانس ورکړي. نه دا چې د فیسبوک او زمونږ په خوله د نورو په خوله باندې دوی لوبغاړي کته پورته کا او په کورې کېنو بیرته راوله ځکه په یوه لوبه باندې په یو سیریز کې ته د چانو نتیجه نه شي اخیستی خو دا بدبختانه تاسو وکته د راشد پاکستانی کې په درې وړو سیریزونو کې مونږ مختلف اوپننګ مختلف ون ډاون مختلف فینشران مختلف الراونډران مختلف فاست بالران دا موږ ته د همدې وجې نه د ټیم هغه بیلنس د ټیم هغه توازن جوړ نه دی او کله چې ټیم توازن جوړ نه وي نو بیا که هر څومره ښه لوبغاړي ته ولري تا ته د هغه بیل بیل لوبغاړي هغه رول او هغه مقصد په لوبډله کې د لوبېدو هغه هدف معلوم نه وي نو دې وجې نه لاره خطا کیږي او د افغان کپتان نه اوس لاره خطا ده چې زه نه پوهېږم د دغه درې وړو سیریزونو څخه ته څه ترلاسه کړل ځکه راتلونکي کې مونږ ورلډ کپ نه وړاندې یوازې دوه سیریزونه لرو یو له ایرلند سره دی او بل له سریلانکا سره دی چې درې درې شلوریزه لوبې لرو نو زه فکر نه کوم که هغه مونږ د اکسپریمنټ یا تجربو په حیث باندې هغه سیریزونه مونږ د هغې نه مونږ استفاده وکړو نو بیا به پریپریشن یا تیاری به مونږ بیا یو ځل بیا د تیرو نړیوال جامونو په څیر باندې صفر کړي.
مومن صاحب، ستاسو په اند باندې ولې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یا په ټوله کې تاسو د راشد خان ته اشاره وکړه چې دوی په دغه سیریزونو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ولې ونه لار ورکه ده؟ ستونزه چیرته ده؟
لار خو په دې ورکه ده چې زمونږ د فیسبوک او سوشل میډیا دومره فشار دی په کرکټ بورډ او په خپله په کپتان باندې چې یو خبره په سوشل میډیا کې وشي نو سبا ګوري هماغه چینجز یا هماغه بدلون په لوبډله کې راځي. بل دا چې زمونږ په ډومیسټک کې داسې کرکټ نشته دی. مونږ تیر یو کال راهیسې هېڅ شلوریزه لوبو کوم ټورنمنټ نه ترسره کړی چې مونږ په کوم معیار باندې اوس لوبغاړی را مخې ته کړو نو مجبور دی چې هماغه پخواني لوبغاړي ښکته پورته کېږي. یو لوبغاړی باندې فشار راشي هغه کېنوه بل لوبغاړی را مخته کړه په هغه چې فشار راشي هغه بل را مخته کړه. نو مونږ یو قوي سیټ اپ نه لرو د کورنی کرکټ چې مونږ کپتان راشد خان په هغه باندې باور وکړي یا په خپل کرکټ بورډ یو پلانینګ ولري چې صحیح ده چې زه د 2022 کال راهیسې ما هیڅ کومه لوبه نه ده ګټلې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې. خو نوی کپتان دی شو دوی لوبغاړي په واک کې لري کم تر کمه باید د دغه خپل لوبغاړو معلومات کړی وای چې زما راتلونکي کوم لوبغاړي په درس کړي. اوس دا لوبغاړي دومره ګډ وډ استعمال شو چې زه په خپله په دې باندې شکیم او راشد په هم په دې شکی چې زما د دې نه وروسته د درې وړو سیریزونو وروسته زما اوپنر څوک دی زما دغه بیلابیل پوزیشن د پر زما لوبغاړي څوک دی. نو زما په اند باندې راشد خان په دې لاره ورکه چې راشد خان په خپله په وطن کې شتون نه لري لوبغاړو سره ډېر کم مخامخ کېږي په تمریناتي کیمپونو کې دوی سره کم مخامخ کېږي او دغې مسؤلیت ته نوموړی په هیڅ صورت باندې آماده نه دی ځکه دغې مسؤلیت کې څوک وي باید څلیرش ساده یا په کال کې 12 میاشتې هغه مسلسل د خپل لوبغاړو سره د خپل لوبډلې سره کرکټ بورډ سره سلیکشن کمیټې سره کورنی کرکټ باندې څار ولري. نو دغسې لوبغاړی بیا کولی شي چې کپټنسي وکړي نه دا چې د لوبې نه یو ساعت دو ساعت وروسته هغه یو لیک ته پرواز کوي. نو دا هغه ملامتي نه ده هغه دومره مسؤول ترې په نړیوالو لیګونو کې چې د هغه د دغې لوبډلې د جوړېدو دپاره.
محمد صاحب، دې موضوع ته به وروسته راشو چې زیاتره افغان لوبغاړي په ځانګړي ډول ځوان افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبېږي څه ډول چې په دغه لیګونو کې لوبېږي بیا خپله لوبډله کې اسې لوبه نه کوي. د دې پر عواملو به هم تم شو. زموږ بل میلمه وسیل سپای هم وصل شوی دی. سپای صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. هلال صاحب، مومن صاحب، پردی خبرې وکړي چې ولی افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې ماتې وخوړه. لتا سیدا پښتم چې د کرکټ زینو نور څارونکو بیا ویلي دي چې او تر ډېره په دې آندم دي چې د ټاس یا غدلوبې په پیل کې چې پچا چول کیږي د دې لامل افغانستان د غلوبې و بایللې. ستاسو باندې باندې دا یو علت کېدلی شي؟
سلامونه هرکلی تاسو ته او هلال صاحب ته او جناب مومن صاحب ته او ستاسو له لارې ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د تاس موضوع خو په دغسې حالاتو کې یو څه مهمه ده خو دومره نه چې باید مونږ د تاس له وجې له غلوبه بایللې وي. د تاس ګټل په دغسې حالاتو کې یو څه مهم دی. یو لس فیصده شل فیصده دا مونږ ویلی شو چې د دغې که تاس مونږ چېرته ګټلی وی نو مونږ ته به یو لس فیصده شل فیصده یو د ګټلو چانس را کړی وی. خو ټول لوبې بایللو کریډټ مونږ دې ته نشو ورکولی چې مونږ تاس وبایلو مونږ لوبه وبایلله. نه، لوبه کې مشکلات او ستونزې ډېرې وي خو د تاس صرف یو لس پنځلس فیصده یا شل فیصده زیات شي ورکړي نو مونږ دغومره کولی شو. ځکه چې په وروستۍ کې بیا ډیو غورځېږي، فرخه غورځېږي، نو بال بیا غسی بریک نه کوي سپینران بیا غسی بریک پلی شي کوله نو دغه یو ستون زئی نو فکر نو کوم کوم را ټول میچ دی یو باران او یاد دیو یاد تاسو د بیلول دوجې مونږ دغه لوګو بیلو
د وشتنځای په اړه ته وایي تاسو د موضوع ته اشاره وکړه څومره مهمه ده چې وشتنځای برابر وي او لوبغاړي ورسره بلد وي دا د لوب په ګټلو کې څومره تاثیر کوي
پېچونه یا وشتنځای په کرکټ کې تر ټولو یو مهم شی دی موږ په افغانستان کې له دغه ستونزې سره ډېر زیات مخامخ یو دلته د افغانستان کې داسې یو کیوریټر یا وشتنځای جوړونکی موږ نه لرو چې هغه معیاري یا بونسر یا داسې یو وشتنځای د افغانستان کې د افغانستان پس بالرانو لپاره یا د بیټسمنانو لپاره داسې یو وکټي جوړی کی چې هغه وکولی شي په بهرنیو هیوادونو کې هم دغه وکټو سره دلته جوړی کې ول ډولوب یو کې هغه سره بلد نو موږ په داخلي کرکټ کې دغه وشتنځای سره ډیر زیات مشکلات لرو دلته کومنګ وو ګورو په دغه ډومیسټک کرکټ کې تریډیا کې لسته فرست کلاس کې د سې وکټي وی چې پس بالران راځي او ډیر زیات مهنت او کوشش کوي خو بدبختانه هغه وکټي نه وی لیډ وکټ وی پس بالران سره سپورټ نه ګرین وکټ منلو ګونسي وکټ منل شو جوړول موږ یو دانه په ټول افغانستان کې یو مسلکی یو پویا کیوریټر نه لرو چې هغه سې وکټ زمونږ هغه د کوم کیمپونه چې موږ لرو یا کوم منچوره چې موږ راتونکو مخکې لرو دا ویل لپاره دغه سې معیاري وکټ موږ د لپاره جوړ کړي چې موږ هلته زو هغه وکټ سره هغه حالات سره باید موږ هغه سې لوبو وکړو نو موږ دا یو مهمه چې د مسله د افغانستان په داخلي کرکټ کې دغه وشتنځای سره ډیر زیات مشکلات لري
ډیر زیاته مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو صفای صاحب اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې استډیو ته زنګ وکړئ او دغه لوبه په اړه باندې شول افغانستان د لوبي وبیللې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ تاسو د واتس اپ شمیره وایم 00 24 24 24 تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده هم د شپې استډیو ته زنګ وکړئ او خپل پوښتنی کده کرکټ له مبصرونو لري او هم ترنګه کچيري تاسو په دې خپل نظر له موږ سره شریکوي کولای شئ چې هم د اوس استډیو ته زنګ وکړئ هلال صاحب تاسو ته راځم مخ کې مومن صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان د ټیم کپتان شوه هغه زیاتره وخت د لوبغاړو سره نوی په نور لیګونو کې لوبيږي اوس مهال کې چیرته موږ ګورو د افغانستان زیاتره تکړه لوبغاړي او په ټوله کې کوو چې ځوان لوبغاړي په نړیوالو لیګونو کې ډیر خزه لیږي خو کله چې د افغانستان د لوبي موضوع شي بیا افغانستان د سې لوبي لکه څنګه چې بنگلاديش ته وبایلې داسې ډیر لوبي بایلي اله ته پڅ کې ویني
تجارتي کرکټ او د هوادونو ترمنځ چې کوم کرکټ تر سره کې دوه دیخي بدل کرکټونه دي یو لوبغاړی هر کلب تجارتي لوبو کې ځلېدل شي هلته په تجارتي سیالیو کې ځینې داسې مسایل دي چې یو لوبغاړی ته لار پیدا کیږي چې په هغه کې د وځلېږي هغه ته یو سیستم برابرېږي چې هغه د پاره سیالیو کې وځلېږي نو په تجارتي کرکټ باندې باید زمونږ کورنۍ کرکټ یا زمونږ داخلي کرکټ او همدا ډول زمونږ بهرنۍ کرکټ باید په تجارتي کرکټ نه د افغانستان کوم شپږیزه چې تر سره کیږي یا ای پی ایل سیالۍ تر سره کیږي کله چې دغه سیالیو ته مونږ تجاران باندې نه باسو دغه سیالیو ته مونږ داسې خلک انتخابو چې هغوی د دا لوبډلې واخلي نو بیا له هغه کرکټ نه مونږ ډېره تمه نشو لرلی چې هغه د زمونږ د نړیوال کرکټ لپاره په درد وخوري همدغسې په ټوله کې په عموم کې د کرکټ د لیګونو خبره بدله ده او خو ولی په داخل کې باید دې لپاره کار وشي چې زمونږ د لوبغاړو په ظرفیت لوړونه باندې همدا ډول د هغوی په ښه روزلو باندې همدا ډول هغوی ته ښه امکانات برابرولو باندې باید کار وشي زمونږ لوبغاړي ډېر کله دا ویل کېږي چې دوی ولې په ډېرو لیګونو کې لوبېږي یو لیګ کې دی لوبېږي دوو کې دی لوبېږي مونږ په داخل کې څنګه لرو که چېرې د افغانستان کورنی کرکټ ته وکتل شي اوس وخت کې مونږ شل اوریزو سیالۍ نه لرو نو که شل اوریزو سیالیو ته مونږ لوبډله انتخابو مونږ مجبور یو چې مونږ د لیګ معیار نه ځینې لوبغاړي راواخلو دغه لیګونو کې یو فائده د افغان لوبغاړو لپاره دا هم کېدلی شي چې هغوی له مختلفو لوبغاړو سره لوبېږي مختلفو روزونکو نه روزنه ترلاسه کوي
دقیقا پوښتنه همدلته ده چې دغه لوبغاړي په مختلفو لیګونو کې لوبېږي ډېر بریالي هم دي او ښه ځلېږي ولې بیا چې کله افغان لوبډلې ته راځي د خپل ټیم لپاره لوبه کوي ولې بریالي نه وي
همدا خبره تزر اعظم کله چې لوبغاړي په تجارتی سیالیو کې لوبېږي یا د هغوی لپاره مختلف پلانونه برابرېږي، هغوی باندې مختلف پانګونه کېږي، هغوی دې ته برابرېږي چې هغوی د لوبډلې لپاره ښې لوبې ترسره کړي. کنډیشن سره هغوی عادت کې کله چې یو لوبغاړی فرزن په آی پی ایل سیالیو کې لوبېږي هغه سو میچ ته وړاندې هغه سیالیو ته ځي، خو ولې کچېرې بیا د ملي لوبډلې کومې سیالۍ په یو هیواد کې ترسره کېږي، د مومند صاحب د خبرې په تایید باندې یو څو ورځې مخکې هغه لوبغاړی له لوبډلې سره یو ځای کېږي، له لوبغاړو سره چې کوم مشترک تمرینات ترسره کېږي، تمریناتي سیالۍ ترسره کېږي، په هغه کې زموږ لوبغاړي سره یو ځای نه اوسېږي. نو دا هغه ستر لامل دی چې د لوبغاړو ترمنځ همغږي نه وي، د لوبغاړو د استعمال ځایونه د لوبډلو مشر ته معلوم نه وي، سلیکشن کمیټي ته هم دا ډول مشکلات په همدې باندې چې په مختلفو
هلال صاحب دلته یو بله پوښتنه راپورته کېږي که چیرې دغه لیګونو کې لوبېدل د افغانستان د لوبغاړو د خپل ټیم لپاره په ګټه نه وي، بیا څه اړتیا ده چې دغه لوبغاړي ولوبېږي په نورو لیګونو کې؟
اړتیا دا ده چې زموږ په داخل کې سن نه لرو، که چېرې موږ لوبغاړي له بهرنیو لیګونو رئیساره و باید هغوی ته موږ په داخل کې اوس ورکړو. دا چې په افغانستان کې موږ اوس شلوریزه کرکټ بېخي لرو نه، نو موږ به لوبغاړي څنګه له شلوریز لیګ رایسار کړو؟ په داسې حال کې چې ځینې لوبغاړي یوازې شلوریزو سیالیو کې لوبېږي، مثال یې نوین الحق ورکولای شو. نو که چېرې ته په داخل کې خص سټرکچر ولري، د کرکټ بورډ اداره دې د قابلیت ولري چې هغه د لوبغاړو ته ټول سهولتونه برابر کړي، هغوی د لوبغاړو دې ته قانع کړي چې دوی په لیګونو کې ونه لوبېږي یا هم په کمو لیګونو کې دوی لوبېږي، نو ته بیا هر څه شی لوبغاړي. خو که چېرې ته لوبغاړو ته ووایې چې ته به په لیګ کې نه لوبېږي، تاسو ته اجازه نشته چې په کال کې یو یا دوه لیګونو نه زیاتو لیګونو کې ولوبېږي، نو په هغه نور وخت کې به زموږ لوبغاړي په کور باندې پراته اوسي، څه به کوي؟ هغوی به کم پلان مخته وړي. یوازې اوږدې سیالۍ نه دي چې موږ د فرسټ کلاس سیالۍ په افغانستان کې لرو، هغه هم په کال کې یو ځلې همدا ډول یو ورځنۍ سیالۍ په افغانستان کې ترسره کېږي. د هغې پیچونو په معیار باندې خبرې وکړي، نو په آینده کې بیا موږ دغه پیچونو سره مشکلات لرو چې کوم بهرني پیچونه دي. نو لیګ له یو اړخه زموږ د کرکټ ملا را تړلې ده، له بل اړخه د افغانستان کرکټ هغه کمزورې نقطه هم دا لیګ ده چې زموږ لوبغاړي له لیګ نه انتخابېږي. نو له لیګ نه بغیر د افغانستان کرکټ اوس هیڅ هم نه دی، خو ولې په لیګ باندې ملا تړل دا د افغانستان لپاره
مننه مننه کور ودان هلال صاحب، بیرته به تاسو سره وګرځم. مومن صاحب تاسو ته راځم. هلال صاحب اشاره وکړه چې کرکټ بورډ که چېرته اجازه ورنکړي چې لوبغاړي په نورو لیګونو کې ولوبېږي، نو اړتیا ده چې په کور دننه ورته امکانات برابر شي. تاسو مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او داسې نور لوبغاړي چې ډېر لنډ وخت کې لوبډلې سره یو ځای کېږي او بیا دا ورته سخته وي چې لوبغاړو سره ځان عادت کړي یا په ټوله کې هغه لوبغاړي وښه وپېژني، که تاسو راته وایي هغه لوبغاړي چې په نورو لیګونو کې لوبېږي او هغه لوبغاړي چې په افغانستان دننه کې دي او دوی ډېر بهرنیو لیګونو ته نه ځي، څومره بدیل شته چې د هغه لوبغاړو پر ځای باندې چې دوی په بهرنیو لیګونو کې ډېر لوبېږي او کم افغانستان ته ځي یا هیڅ نه ځي، د دوی په ځای د افغانستان دننه نه یو څوک د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان وټاکل شي او هغه لوبغاړو سره څلیرویشت ساعته وي او هغوی سره کار وکړي؟
اول خو ګوره، یو څه معلومات درکوم. صحیح ده، زموږ ډومیسټک کرکټ کم دی، خو زمونږ په افغان کرکټ بورډ کې او په زمونږ په کرکټ کې پلیئرز یا د لوبغاړو صلاحیت دا د کرکټ بورډ د مشرانو د کرکټ د ادارې نه ډېر زیات اوچت دی او سوا دی. او دوی زه خپله شاهد یم چې زه داسې لوبغاړي پېژنم چې شپږیزه کې د لوبېدو لپاره کرکټ بورډ ته شرطونه ورکوله چې زه شپږیزه له راځم خو دغه دغه شرط مانی، یا په شپږیزه کې یو لوبغاړی زه دې خپله شاهد یم، ما خپله په خپلو سترګو باندې هغه لوبغاړی وکته چې د شپږیزې په منځ کې خپل پاسپورټ واخیست او د انګلستان یو لیک انګلستان لیک ته راړه، یعنی خپل شپږیزه پرېښو. دا په دې معنی نه ده چې موږ کرکټ نه لرو ځکه دا لوبغاړي بهر ته ځي، بلکې دا د ادارې د کمزوري او د رهبریت د کمزوري دلالت کوي چې موږ دلته سیستم نه لرو. دلته موږ داسې مشران لرو چې یوازې د لوبغاړو سره سلفیان وباسي، او یا هم زه کله کله په دې شک کې کېږم چې کېدای شي دغه لوبغاړي سره دغه د کرکټ بورډ چې کوم مشران دي دا سره په پیسو په انکم کې شریک دي، ځکه دغه سي د دوی د رویه چې ګورم د سیستم نه پلي کېدل او د قانون نه پلي کېدل چې کله ګورم دغه ټول لوبغاړي چې زموږ تاسو ګوري کوم چې لیګول له تللی دي دوی اول د افغانستان د کرکټ نه تللی دي یعنی لیګ مشوره کړی نه دی موږ یعنی افغانستان نوم دوی پر روډ پورې وو دوی په انډر 19 کې راغلي دي یا په ډومیسټک کې راښکاره شوي دي او یا هم په نېشنل ټیم کې راښکاره شوي دي بیا لیګونو اخیستې دي یعنی د دوی شهرت د لیګونو څخه نه دی شوی د دوی استعداد د لیګونو څخه نه دی راښکاره شوی د دوی استعداد د افغانستان د سیټ اپ نه د افغانستان د کرکټ نه راښکاره شوی دی نو کوم لوبغاړو چې د افغانستان لپاره په لاندې لیول کې او په بره لیول کې کیپټنسی کوي کیپتانی کوي نو مقصد دا چې افغانستان کې دغه پوټینشیل د استعداد شته دی خو بدبختي ده چې دغه ذهنیت په اداره کې داسې جوړ شوی دی چې یوازې یو څو مشخص کسان دي چې دغه هم مشري کولی شي په دوی باندې هم لوبډله برابره ده او که دا خدای نه خسته نه پوهېږي زموږ کرکټ ختم دی او داسې خبره نه ده افغانستان کې د کرکټ چې د افغانستان دغه رایس چې تاسو وګورئ د افغانستان دغه پرمختګ چې تاسو شل کرن کې وګورئ دغه اوس چې لس پنځلس شل لوبغاړي لوبېږي دغه ټول شل کاله وړاندې نه وو نور لوبغاړي نو دغه پرمختګ روان و دغه پرمختګ شروع شو نو یوازې اعتماد پکار دی یوازې باور پکار دی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو سیستم یو چوکاټ جوړول پکار دی په لوبغاړو باندې چې تر ملي لوبډلې پورې څوک رسیږي تر ملي لوبډلې څوک رسیږي هغه باید مکمل دی یو فلټر نه تیر شوی او کله چې هغه فلټر نه څوک پاس کیږي تیریږي نیشنل ټیم یا ملي ټیم ته رسیږي نو هغه ته باید پراپر او منظم او مسلسل چانس ورکړل شي چې بس بحثنه دا کار نه کرکټ بورډ مشرتابه کړی دی نه چیف سلیکټر کړی دی نه کپتانانو کړی دی او د همدغې وجې نه دغه یو لوبډله هم زموږ سر نه نیسي په دا سر کې چې د افغانستان استعدادونو باندې نړۍ خبرې کوي نو زه په دې باور یم چې که زه اوس نوم واخلم کېږي یو مشخص لوبغاړی نوم نه شم اخیسته خو افغانستان کې چې راشد نبی اصغر یا حشمت یا نور داسې کیپټنسي یا کیپتانی کولی شي د افغانستان هر یو لوبغاړی کولی شي یوازې هغه سترګې په کار دي چې کوم سترګې هغه ټیلنټ او استعداد وګوري او هغه بیک اپ او هغه سپورټ ولري او بیا ورمانی څارنه ولري داسې نه چې زمونږ کیپتنانو نه بدبختانه ځینې وختونو کې بیا چې کله واک او صلاحیت ترلاسه کړي نو بیا بل څه جوړېږي نو باید حاکمیت ته او کنټرول او هر څه بیا کرکټ بورډ سره وي او مکافات او مجازاتو په ترڅ کې
مومن صاحب دغلته یو بل موضوع ته اشاره کوم چې په تېر ورځ لوبه کې د لوب په لوبه کې عموماً سربېره پر دې چې لوبغاړي لوبه کوي د دواړو لوري تماشاچیان هم راغلي وي کله نبی او فادر ترمنز د هغه صحنې په اړه یو څه معلومات راکړي او دغراز د راشد خان د غوسې په اړه باندې ستاسو په نظر باندې دغه ډول برخورد په میدان کې د لوبغاړو له لوري لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې اړتیا ده کپتان نږدې اوسي او خپل لوبغاړو سره اوسي دغه ډول برخوردونه بیا څومره تاثیر کولای شي په نړیوال کرکټ کې د لوبغاړو پر شخصیت او همدارنګ د یو هیواد چې دوی استازیتوب کوي
اول خو باید کپتان خپل لوبغاړي وپیژني چې زما لوبغاړي کې څومره استعداد دی څومره پوتنشل دی او کوم ځای کې فیلډنګ کولی شي کوم ځای کې نشي کولی زه فکر نه کوم که اصغر دی په بونډری کې وبخای اصغر زازه دی په بونډری کې فیلډنګ وکړي او دوه رنځونه یا د یو رنځونه مخه نیمه کړی وي بالکل هغه د لوبې هغه انټنسټي او هغه حالاتو ته په کتو باندې د راشد غوسه په زیاده هر څوک په خپل غوسه باندې کنټرول نشي کولای خو دا نېچرلی طبیعي راځي خو زه شخصا د نبی ساحل چې کوم عربیه دا پغې باندې باید موږ ټول نیو کوو ځکه نبی یو سوپر سټار دی نبی د نبی په کرکټ کې په اخلاقو کې د نبی په انسانیت کې هیڅ قسم شک نشته دی خو کوم عربیه چې داغه څخه ولیدل شو دا یې قصدي وه یا اشتباهانو چار څه و یا دغه فکر بل شو هغه سوچ بل شو خو هلته چې کوم څه په تلویزیون باندې ښکاره شو په هیڅ صورت باندې هغه توجیه کوونکی نه وه ځکه هلته کپتان موجود و لوبه تقریبا نهه نوي سرنه لوبه ختمه وه او بیا یو سپینر بالر راځي بالر ته وایي چې بال سیم باندې ونیسه یا نو زما پان باندې هغه ته د نبی ساحل هغه کړنه وغیرہ بیخي بی ځای وه
مننه مننه کور ودان مومن صاحب تاسو ته بیرته راګرځم اوریدونکو په کرخه دا اوریدونکو به هم راوخلو د دوی نظر به هم وورو سلام ستړي مشه ایت څوک یاست لکم زې موړی کني ولیدا مهرباني تاسو
و علیکم سلام سمیع الله يم د لغمان ولایت څخه
سمیع الله لغمان د
پخې زمون یو وختن
مهرباني اورو.
مننه زوندیو سای وختنم دا د کرکټ بورډ چې دوی په څو کلونو کې یو خوب نری یعنی لومړی دوه بیټ وهن کې برابر نکړل او پرله پسې زمونږ وکټی زی که تاسو وګورئ ډیر وخت کیږي موږ اول لوبغاړی پیلون کې لوبغاړی څلور رنزونه پنځو رنزونه اتونه شلونه پورته موږ نو دوی نه غوښتنه کوو چې دې برخې ته جدي توجه وکړي.
مدانه کور ودان لغمان نه دی اړیکه نیولې ژوندۍ اوسې. رزم تاسو وسیل صاحب تاسو ته تاسو راته وایي د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څومره توانمند دی او ولې په دې تیرو کلونو کې ونه شو کړی او آیا د دې امکانات شته چې راتلونکي کې افغانستان کرکټ بورډ وکولی شي داسې یو اوپنران تربیه کړي او ولري چې دوی په هغه پایلې کې په مقابل لوري باندې یو څه فشار واچوي؟
بالکل افغانستان کې کرکټ ران شته دی او دا نقطه خصوصا کوچ استمه توجه کیږي. په دې دوه درو کلونو کې کوم وګورو دوه کاله مخکې درې کاله مخکې چې ازره په کوم بالا وت کېدو کوم سیستم وت کېدو نو دوه کاله وروسته ما هغه څه وت کېږي. کله چې موږ خپل نورو بیټسمنانو ته لاړ شو پنځلس کاله مخکې دوه زره پنځلسم کال کې چې اکثر زیادی کله په کوم بالا وټ شوی او په دوه زره درویشتم کې هم په هغې بال باندې وټ شو. ولې لوبغاړي په ځان کار نه کوي او ولې کوچیز دوی سره کار نه کوي؟ زمونږ کوچیز تقریبا خارجي کوچیز د کال یعنی درې سوه شپېته ورځو کې فقط شپېته ورځې ټیم سره پاتې کیږي. په دې شپېته ورځو کې دوی تقریبا شاوخوا درې لکه ډالر معاشات د کرکټ بورډ اخلي خو په درې سوه شپېته ورځو کې دوی صرف درې سوه ورځې رخصت وي او شپېته ورځې کار کوي. آیا په شپېته ورځو کې به لوبغاړي له دوی څه زده کړي او څه به واخلي؟ یو ناغیړي زمونږ د کرکټ بورډ د ادارې ده چې دغه وخت ته دغه کیمپونو ته دغه کوچیز ته چې کوم معاشات ورکوي له دې نه باید فایده واخلي. دویم دا چې موږ دپاره په ایشین کوچ په کار دی لکه زمونږ ټیم دپاره چې کله ایشین کوچ راغلی دی هغه هغې سره زمونږ لوبغاړي ښه شوي دي هغه کمې غلطیانې هغه کمې تخنیکي ستونزې چې دي یو څه ډېر حل شوي دي. خو دغه انګلیش کوچز چې دي دا موږ د ټیم دپاره زمونږ سره ډېر ناکام پاتې شوي دي تر دې مهاله. نو یو د کوچز ستونزه ده. دویم دریم خپله د لوبغاړو نغېوي ده. لوبغاړي باید خپله محنت وکړي کوشش وکړي. اوس حضرت وګوره په دې دوه درېو کالو کې ده هېڅ نه دي کړي. مخکې چې کوم سی وو هماغې نه خراب شوی دی خو شوی نه دی. نو ستونزې درې واړو کې دي. یو د کرکټ بورډ په اداره کې ده چې موږ ووایو چې کرکټ بورډ ته پکار دي د ملي لوبډلې دپاره هیډ کوچ. هیډ کوچ په دې معنی نه ده چې صرف د نېشنل ټیم سره یو د هغې هیډ کوچ دی. هیډ کوچ د یو کرکټ بورډ د یو هیواد هیډ کوچ دی. هغه د هغه هیواد نېشنل ټیم عالف لوبډله نولس کلنې ایمرجنګ داخلي کرکټ دا ټول باید وګوري. دا ټول باید د نږدې وګوري دوی سره کار وکړي سټپ په سټپ د دې نه چې لوبغاړي مخکې راځي تر ملي لوبډلې پورې دا تعقیب کړي وګوري چې کوم ځای کې موږ میډل اډر کې ګورم موږ سره مشکلات شته په اوپننګ کې موږ سره مشکلات شته دي. زمونږ دغه د اوپننګ مسله ولې نه جوړیږي دغه د میډل اډر مسله ولې نه جوړیږي؟ اوس زمونږ د میډل اډر کې وګورو سټرایک ریټ بیخي نه منلو دغه نه چې کوم میچ وشو
دا خو صفای سه په اوسنۍ شرایطو کې څومره امکانات ونی سره لدې چې بودیجه کم شوې ده دوی ته پیسې کم ورکول کیږي یو څه بندیزونه مشته لکه استرالیا ځینې خپلې لوبې لغوه کړي په داسې یو حالت کې چې بندیزونه یو څه ډېر شوي بودیجه را کمه شوې اوس به افغانستان دا توانایي پیدا کړي په ټوله کې کرکټ بورډ به دا توانایي پیدا کړي چې داسې اوپنران وروزي؟
اوپنرانو په روزلو باندې دومره مصارف نه راځي. د تیرو په پرتله باندې اوس وخت کې زمونږ د کرکټ بورډ لپاره بودیجه زیاته شوې ده کمه شوې نه ده. که چیرته موږ یو ښه کوچیز ولرو او یو ښه اداره ولرو د هغې پلان مطابق کوچیز موږ د لوبغاړو سره پاتې شي لوبغاړي هغوی سره کار وکړي او لوبغاړي خپله محنت او کوشش وکړي نو په افغانستان کې ډېر ښه اوپنران شته دي. موږ ډېر ښه اوس تاسو دغه د ایشیا ایمرجنګ کې وګورئ زبید اکبري تاسو لیدلی وي د هغه پرفارمنس تاسو لیدلی وي. موږ ښه ښه پلیران لاندې لرو دا په دې معنی نه ده. اوس ګوربز شاته که یو شهزاد لاړو هغه په یو میچ کې تقریبا یو سلو پنځه سوه
فکر کوم چې د صفای صاحب په اړیکه کې یو څه ستونزه رامنځته شوه. بېرته به صفای صاحب ته ورشو خو مخکې له دې نه چې صفای صاحب ته ورشو زموږ اورېدونکي ډېر په تمه پاتې شوی دوی به راواخلو. سلام ستړي مشئ نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده. ساسی اړیکه وصل ده، مهرباني نو مراته وای. فکر کوم چې زموږ اوریدونکو اړیکه هم پرې شوې ده. هلال صاحب، تاسې ته راځم، په ټوله کې کله چې لوبوي یا دا چې یو لوبډله انتخابیږي د لوبې لپاره، د خلکو غوښتنې وي، یو لکه څنګه چې مخکې په پیل کې هم تاسې یادونه وکړه، مومن صاحب یادونه وکړه چې په فیسبوک کې خلک ډېرې لیکنې کوي، غوښتنه کوي، او د خلکو له لورې یو څه فشار په کرکټ بورډ باندې وي. خو راځئ په دې خبرې وکړو، کرکټ سخته لوبه ده، کار غواړي، تمرین غواړي، د لوبغاړو معاشونه څومره دي چې د خلکو توقع ورنه ډېره وي چې دوی ښه لوبه وکړي، ښه وځلیږي او افغانستان په نړۍ کې د افغانستان نمایندګي وکړي؟ خپله لوبغاړو ته څومره امکانات برابر شوي دي؟ او په ټوله کې که د افغانستان دننه دي او که بهر دي، دوی ته لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې امکانات ورکول کېږي یو لوبغاړي ته، دوی ته د هغې په نیمه ورکول کېږي که نه؟
زما پان باندې د افغانستان د لوبغاړو امتیازات د ډیرو زیاتو هیوادونو نه ښه دي. یوازینۍ برخه چې هغه غوښینه برخه ده د لوبغاړو لپاره، هغه دغه امتیازات دي چې دوی ته ورکول کېږي. که هغه د دې معاشاتو کټګورۍ ته وکتل شي، مومن صاحب ته هغه کټګورۍ نه لمانه ښه معلومي دي. خو ولې زموږ لوبغاړو ته چې عموما معاشات ورکول کېږي، له $1,000 پورته معاشات هم ځینو لوبغاړو ته ورکول کېږي، همدغسې په ډومیسټک کې ځینو لوبغاړو ته ښه معاشات ورکول کېږي، هغه لوبغاړي چې تر فرست کلاس پورې سیالۍ ترسره کوي. او دغه برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې نشته دی. خو ولې د لوبغاړو لپاره هغه نور امکانات چې د لوبغاړو لپاره په کار وي چې کرکټ بورډ هغوی ته برابر کړي، او بالخصوص د ټیټې کچې لوبغاړو ته چې کوم امکانات پکاري چې هغه لوبغاړو ته برابر کړل شي، هغه امکانات موږ نه لرو. موږ په افغانستان کې یوه ښه اکیډمي نه لرو چې هلته دی موږ ټول سهولتونه ولرو. زموږ لوبغاړي د کورني کرکټ لوبغاړي، هغه لوبغاړي چې هغوی له کرکټ بورډ ډېر امتیازات نه لري، هغه لوبغاړي په هغې اکیډمیو کې روزنه ترلاسه کړي. او بل کچېرې زموږ یو لوبغاړی وخت هم ځان ته ورکړي، هغه تمرینات هم زیات ترسره کړي، په ځان باندې خواري هم ډېره وکړي، دغه خواري به یوازې دی په ځان باندې خپله کړي، او که نه موږ به د لوبغاړو په لاس کې اوسه ورکوو. یعنی لوبغاړو ته به موږ کم ډول روزونکي لرو، د توپ نیونې د برخې کم روزونکي به موږ لوبغاړو ته ورکوو. داسې نه اوسي چې زمونږ د لوبغاړو لیول د زمونږ د ځینو روزونکو نه لوړ اوسیږي. همدغسې اوس په افغانستان کې ترسره کېږي، زمونږ ډېری روزونکي دي د روزونکو په نامه باندې زونونو ته ورکول کېږي، او هغه روزونکي چې دي زمونږ د لوبغاړو هغه لیول لډېرو هغه روزونکو نه ښه دی. دا چې په دې وروستیو کې زمونږ ځینو روزونکو ته روزنه ورکول شوه په اماراتو کې، لږ دغه کچه راښه شوله، دا یو ښه خبر دی د افغانستان لپاره. خو په ټوله کې غټه ستونزه د کرکټ د ادارې ده، د کرکټ بورډ د مینجمنت ده، د هغې د اداره کولو ده. په دغې برخه کې که پراخ اصلاحات را نه شي او دغې برخې ته وړ اشخاص را نه وستل شي، نو زموږ کرکټ په اسانۍ سره نه جوړېږي. په کرکټ بورډ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. هلته د چوکۍ ساتلو لپاره مختلف پلانونه ترسره کېږي، د لوبغاړو د خرابولو پلانونه ترسره کېږي. دا اوس کچېرې په شلوریزو سیالیو کې موږ وکتل شو، د وفادار مومن راوستل شلوریزو سیالیو ته او په شلوریزو لوبه کې د لوبول، دا ډېر غټ ظلم و وفادار سره چې سره شو.
همدلته به تم شو، ځکه چې دغه برخه کې زما پوښتنې ډېرې دي. هلال صاحب، تاسې لږ وخت راکړئ چې د اورېدونکو ډېر په تمه پاتې شوی دی، دوی د پوښتنې راواخلو، بېرته به تاسې ته راشو چې زه د ښاغلي وفادار په اړه ځینې پوښتنې لرم. ستړي مشئ، نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته. سخی مرجان دانش، ما د کویت هیواد نه.
دانش صاحب، د کویت نه بخیر راغلی، حتما کرکټ تعقیبوي، ستاسو نظر اورو.
ډیره مننه. واقعیا زه خپل د خبره چې کتور نویم، د کلی کرکټ یا د ولسوالۍ په ټیم کې پاتې شوی یم. کرکټ مو کړی دا یو څه نه څه پکې پوهیږو کرکټ باندې، او حتی تر دې د کلیو کپتانی او مسؤلیتونه مې هم لرلې دي. او زه چې کوم د افغانستان په کرکټ بورډ باندې لرم، هغه دومره ویلی شما چې یو داسې پریکړې ماشومانه پریکړې کوي چې زما په څیر یا زما په څیر ګڼ شمېر هیوادوال ډېر مایوسه کوي. موږ سره ښه پلیران دي یا په ښه ځای کې لوبول دي. رسم لومړیو کې صرف دغه دوه اوپنرانو باندې چې په دومره یو لوی افغانستان کې دومره یو لوی کرکټ کې داسې دوه اوپنران د ټی ټوینټي لپاره یا د ون ډے لپاره چې یو رحمان الله ګربز ته وګورو. رحمان الله ګربز زه یو څه معلومات در سره شیر کوم. رحمان الله ګربز تر دې دمه 136 منډې کړې دي په T20 کې، 136 لوبې کړې د افغانستان لپاره. د دې سټریک ریټ چې دا د ایوریج وبخه ایوریج سلر ویشت رنز ده. تاسو خپل په دې باندې حساب وکړئ، دوی لو بنا درې نه پنځه نه لاس نه شل نه چې 136 سیالۍ څوک وکړي په هغې کې دغه د منډ اوسط 6 نه سلر ویشت او 25 رنزه وي. تاسو خپل انصاف وکړئ، د هغه بار بار لوبون په لوبډله کې یو اصلي مشکل زمونږ دغه ده چې وګورو اوس یو سړي زه د جوړ کړه په د بنگلاديش دغه خلاف، نو د پاغي وسلی زبان زه پوره یقیني او باور يم چې دای به یو 15 کال شپه کال لوب کوي. هتم کړي په یورنس باندې هم اوټیږي، دای به یو 15 کال او شپه کال لوب په دغه سلی زبان کوي. چی شدي چې رحمان الله ګربت سلی زو وحدي وا، نو کدي د ټول کیریر مو وګورو ټول لوبي وګورو د د فند او
دانش صاحب. دانش صاحب ساسه په وړاندې ساسه پان باندې دا چې انتقاد کوي چې داسې لوبغاړي رانوړل شي، ساسه پان باندې بدل څوک ده ک رحمان الله ګربز نه وي، څوک باید په ځای ولوبيږي؟
مونږ ګوره کو ګورو د دینه پوسکوارتي هم مخستل شوی او شهزاد مهدی محمدي هم موجود وو چې په مقابل لوبډالې باندې د پریشر هم اچولې شي. رحمان الله ګربز کا مونږ ګورو د تیر آی پی ایل نه ردی خو تر شل 25 ډیر خو لوب ردی خو د دې د منډ اوسط د 115 رنزو پورته نه دی تللې بغیر دی ویلو بنا چې ما وویل چې ته وهلې. شهزاد محمدي دوی سره پوسکوارتي موجود وو او لاغه کا مخ کې وګورو نورلی صدران کا وګورو پورسته یو لوب کې ډیر خلو بیږي په خپل داخله افغانستان کې کوم لیدلې دا او کا په بهرانه لوب کې یو خلو به کوي خو فایل ور کوي. نورلی صدران هم ستدا عثمان غنی دا او شزاد محمدی او بدید کې نور رحمان الله ګربز او حضرت زای پورا پورا د افغانستان کرکټ سره نور ظلم د چي دوی لوبوي.
مدنه کور ودان کور ودان دانش صاحب شریک دي نیولې و خپل نظر د موږ سره شریک کړو. شوندې اوس هلال صاحب مخکې ما ستاسو خبرې واخیستلې. دقیقا زما پوښتنه هم دا ده چې ځینې لوبغاړي لکلونو وروسته یا لډيري مودي وروسته د غلوبې ترول شوی و، تاسو اشاره وکړه اوس موږ دی اوریدونکو هم د ځینې لوبغاړو نمونه واخیستل، دغه ډول راوستل او د دوی لوبول اول ولې تر سره کیږي، د غلوبغاړي ولې انتخابيږي، او دویم کچیرته یوزلی افغان لوبډله خطا کیږي، یوزلی په انتخاب کې دوی غلطيږي، ولې د دویم ځل لپاره داسې یو کړنه تر سره کیږي؟
کستا سو اشاره شهزاد محمدی ته، نو شهزاد محمدی په کومه وجه له لوبډله لری شو او بیرته ولې د لوبډله ترا وستل شو؟ د شهزاد ستونزه چې یاد شوی و د فټنس شارت شوی او ډیر کله د وکټو ترمنځ د تیزو منډو نه تر سره کول د پټ ستونزه یاده شوی وه د وخت د سلیکشن کمیټي او د کرکټ بورډ له لوري. زما پان باندې دا د شهزاد لپاره په هغه وخت کې یو بانه یوازې نیول شوی وه، ځکه د شهزاد په سیر باندې د خراب فټنس لرونکي لوبغاړي په لوبډله کې لوبېدل. دا چې شهزاد له لوبډلې نه په هغه بانه باندې لرې شو او شهزاد د نورو لوبغاړو په خلاف باندې هغه په کورنۍ کرکټ کې بیا وځلید، خو دا چې د کورنۍ کرکټ په کوم فارمیټ کې وځلید هغه باندې خبرې نه کوزه کوم. په شل اوریز سیالۍ اوس په هیواد کې نه لرو، ډېر وخت موږ شل اوریز سیالۍ نه دي ترسره کړي. کچېره پرتله وشي د ګوربز او د شهزاد، نو شهزاد په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې ادیر شوري سره په دامهال منډې لري او منډې تر سره کړې دي، او د ګوربز بیا په درې سالوېښ شاوخوا نړیوالې شل اوریزې لوبې د تر سره کړې دي او په هغې کې د اوریج سلیریش 15 دغه کې اوریج دی، نو 15 منډې اوریج هم په شل اوریزو لوبو کې غټ اوریج دی او همدا ډول کده دغه دواړو لوبغاړو. خو زما پان باندې د شهزاد راوستل لوبډلې ته دا د حق جوړې د چي د لوبډلې ته راوستل شوی او په دغه سیریز کې پکار و چې د چانس ورکول شوی او په دغه لوبو کې باید کتل شوی چې دا د راتلونکو سیالیو لپاره برابر دی که نه دی برابر، د چا په ځای به دا په لوبډله کې لوبېږي، د چا بدیل به جوړېږي. د حضرت ځاځي راوستل او داغه لوبول کله چې حضرت راوستل کیږي داغه هغه پرفارمنس باید وکړل شي چې هغه د کم پرفارمنس په مطابق باندې د کم پرفارمنس په بنا باندې هغه په لوبډله کې اچول کیږي او لوبول کیږي. خو ما مخکې په خبرو په پیل کې وایي اشاره دې ته ولرله چې ځین اختلافات د راشد او بل خصوص دغه د شلوریز لوبډلې او د کرکټ بورډ ترمنځ شته، او کرکټ بورډ باید په دې باندې خاموشه پاتې نشي. اسد الله خان چیف سلیکټر ډېرې لوبغاړو ته د ځوابونه وایي چې د عثمان غني ته یادونه وکړه لکه چېرې د خلکو لوبغاړی وای دا به په لیګونو کې لوبې دا همدا ډول ځینې نورې نادره خبرې ترسره کړې. را دي شي د دې ځواب دی وایي ته د سلیکشن کمیټي د مشر په توګه باندې تا چې کله تیر ځلې مې استعفا کوله صلاحیت دې کمیدنو هغه وخت کې ته ویلې چې ما ته پوره صلاحیت په سلیکشن کمیټه کې را نه کول شي نو زه سلیکشن کمیټي ته نه راځم. او دا کس دی چې ډېر تمه تر مینوالو کېدله د کرکټ د شننګو کېدله چې دی به په لوبډله باندې مثبت تاثیر ولري، او دی به کرکټ بورډ دې ته قانع کړي چې ځینې لوبغاړي چې نه ده په کار هغه د شل اوریزو سیالیو کې ولوبېږي هغه د لوبډلې ته به نه راځي، او ځینې هغه لوبغاړي چې باید ولوبېږي هغوی ته به موقع ورکول کېږي. خو دا
چوکۍ
د ساتلو لپاره
دین ور اوریدونکو ته به وخت ورکو او میلمانه هم په تمه دي کور ودان تاسو بیرته راګرځم. دا اوریدونکو به راوخلو بیا به مومن صاحب ته ورشو. سلام ستړي مشې نو مراته واخلي. علیکم زای مالک نیولې ده.
سلامونه نیکه خله.
علیکم سلام نو متصدا لکم زای مالک نیولې.
عبد الله هادم دو کابل نامه تاسو سره اړیکه نیولې ده.
په خیر راغلی
تاسو تاسو میلمانو ته سلامونه وایم.
علیکم سلام ستاسو نظر اورو.
زمان نظر خدا ده ستاسو ملمانو تا سلامونو ایمو نظر مداده چه کرکت بورد چه کلا کم لوبغالی ده زان سره کم زای تا بوزی چه آقای کلا نم نوی لوبا ولی او نوی ده زان سره بوزی مثلا وز شهزاد محمدی توی بوتلی و صدیق عطالی بوتلی و نو خیلی وقتا چه گرباز پا پندوس اوریزی که هم سکور نسی که ولی نجیبی هم نسی که ولی او از غزازه هم نشه کوي. نو بیا ولې دغه الکان چې دوی بوزي مصرف پکېږي او دوی بیا تلو بین تمام نظر دار شي دغه الکان خو حق لري چې تلو لوبيږي چې ګور بس 500 اوریز کس کور نشه کولای پټیس کې نشه کولای. نو بیا خو شهزاد ته ځای ورکې کنه او انداز صدیق قتل ته چې نجيب سکور نشه کولای باید صدیق قتل ته ځای ورکړي بیٹنگ کی سنز لرو نو بیٹسمینان خو پکار چې موږ ځان ته پیدا کو واقعي چې انداز اړلو وو نو دې خو موږ ته کومه ګټه نه سره راځي باید چې دې کتل وو بیګي چلو بیګي زاوی او قرباز او ابراهیم ستان نجیب دا کسان وس سکور هم نشي کولای او موږ لوبیم سر په سر بیلو. مننه الله تاسو نه د مهمانو نظر غواړم پکې
کور ودان ژوند دی اوسې مومن سي تاسو ته رازم د خبرونه وختم کم دی چې د بحث را ټول کو سره نوبړی سره په دې نظر شریک کړي چې په ټوله کې په دغه څو کلونو کې چې په افغانستان کې کرکټ کېږي او مینوال ډېر زیات پیدا کړی دي تل د مینوالو شکایت دا وي چې لوبغاړي په سمه توګه نه انتخابېږي او بیرته کرکټ بورډ بیا هم ځینې ملاحظې لري او هغوی په ځینو کمبودیانو باندې ګوته نیسي چې ستونزې دلته دي. په ټوله کې خلک او د کرکټ مینوال دا وایي چې د سلیکشن په کمیټه کې ستونزه ده او د دې حتی هم کله کله راپورونه او خبرونه د اوریدونکو نه موږ لرو چې دغه سلیکشن کمیټه کې درغلې کېږي لوبغاړي په خوخه انتخابي کې یا هغه چاته چانس ورکول کېږي چې واسطې لري. په ټوله کې کرا شو دی وضعیت په کتو باندې هلار څه ده څنګه کولای شي افغانستان چې یو ښه کرکټ ټیم ولري؟
زما پام باندې یو خدای دی چې سلیکشن کمیټي په مشکلاتو باندې خو هیڅ څوک هم مستقل نشي پټولی ځکه چې دلته خپلوي او ملګرتیا او پیسې او فساد دا ثابت شوي شي نه دي. په دې برخه کې ډېر زیات ثبوتونه شته سړی د پیسېدلال کولی شي. دویم مشکل زمونږ د مینوالو دی چې پرون ما سوشل میډیا کته د وفادار د لوبغاړو وروسته د هغې نه مخکې یو ورځ مخکې یو لومړی میچ کې په یو اوور کې عصمت تقریبا یو نیم کال دوه کال کېږي چې نیشنل ټیم سره دی په بیرابیلو لیګونو کې او ملي ټیم په بیرابیلو فارمټونو کې لوبېدلی دی هغه شل منډې ورکړې په یو اوور کې خو هېڅ هم غږ ونه کړ. پرون وفادار تقریبا د 915 ورځ وروسته یوه نړیواله لوبه وکړه د افغانستان لپاره یو اوور کې نولس منډې ورکړې یعنی ټول سوشل میډیا راوچته شوی وه چې دا هغه بالر دی چې تاسو غوښته دا هغه بالر دی چې موږ غوښته یعنی زمنگا کرکٹ دمدا کے سوشل میڈیا پترو باندې روان دے دغه مینوال چې صدیقی او بدبختانه کرکٹ بورډ هم نه پخپل سم فیصله کولی شي او د مینوالو په غوښتنه چې کوم فیصله وکي امد نن بیرته بیا د مینوالو په خلو باندې بیرته پر شا کیږي نو تر هغه پورې چې کوم لوبغاړی مکمل په کورنی کرکٹ کې پوه نشي او یو کمپټیشن یو سالم رقابت پیدا نشي ما ډیرو خلکو ته پاره مثالونه ورکړي دي او کېدای شي د سیندیکاتل یا د دوه چې کوم فامیل دی مینوال دی په دې باندې خفه شي یعنی دا مینوال چې کوم ناسي دا هم د دې د پاره هیڅ قسم دلیل نشي پیدا کول توجیه نشي پیدا کول چې یاره په کوم کارکردګۍ په کوم معیار په کوم رقابت باندې سیندیکاتل زمونږ د افغانستان په ملي ټیم کې لوبيږي یعنی کچا دلته په دې لایف کې یا په دې مینوالو کې په کرکټ بورډ کې دې کوم دلیل وړاندې کړ یا توجیه کړه نو بیخی زبه به خبر نه کومه وجه دا ده چې موږ په سوشل میډیا کې یو د خبرې وشي بس نشل ټیم راشي به نشل ټیم چې راغی یو لوخړ راځي
محمد صاحب ستونزم دادا ولی بیا د کرکټ بورډ اداره د مینوالو غوښتنې ته په پام سره ولی هغه مسلکی کسان چې دوی روزلی وي او دوی په وړتیا او باور لري نه انتخابوي یکه په ټوله کې دوی د مامینوالو خبره ته غوږ نیسي
یو خدای شي په دغه سلیکشن کمیټه کې استقرار نشته ده دغه سبا که په اسدالله باندې نیو کې نور هم زیات شي یا به د استعفا ورکي یا به کرکټ بورډ له دندې لري کې یو دغه کار نور حق ملګزي په حق کې وشو کرکټ بورډ کله چې خبر شو اسدالله خان د قطر نه رالیږل شوی دی یا استعفا ورکړی دی یا شړل شوی دی نو دلته دوی دغه نصیب خان او میرویس اشرف دوی پلان ونیو چې نور حق باندې نیو کې زیاتې دي راځي دغه نیو کې له دنه کمی کو وسد راولو یعنی خو هلته نور حق غریب مجبور شو چې ول ما استعفا ورکړه دغه اصل کې استعفا نه ورکړه هغه په چوکې نه سره پاسه پاسه راوستل شو همدغه اسد هم استقرار پیدا کی د کوم پلان یې موږ به خیر دی ورته منتظر شو خو کم تر کومه باید دغه کوم پلان لري هغه اگزیکیوټ کی هغه عملی کی یعنی په ونډر سکواډ کې تقریبا لوبغاړي مخلو لوبغاړي دي او کوم اډیشن یا اضافوالی اضافوالی چې د فاست بالران وشو دا هم بهترینه ده خو په دې صورت کې چې بیا کوم لوبغاړي چې نیشنل ټیم لرزي باید کپتان باندې هم فشار راوړل شي چې ما دغه لوبغاړي درکړی دی دغه دې کمبوتو دغه کمبوت په دغه لوبغاړي باندې ډک شي او دغه باید مسلسل او منظم چانس ورکړل شي بیا سلیکشن موږ کوو خو بیا موږ هغه لوبغاړي ته په ملي لوبډله هغه ځای نه ګورو یوازې ښه لوبغاړي دی رایه ولاړه لکه اوس تاسو الف ټیم وګورئ بیلنس یې هیڅ موجود نه و هیڅ یو هیټر پکې موجود نه و هیڅ یو لمنډر پکې موجود نه و هیڅ آف سپینر په دې ټیم کې موجود نه و یوازې ښه لوبغاړو باندې موږ کرکټ بورډ خلک خوشاله کړو چې ولاړ ډېر ښه لوبغاړي پکې دي خو توازن یې موجود نه و تاسو کده چې ایشین کپ نه دوی بهر شو ایمرجن کپ نه بهر شو نو که همدغه وسنۍ اداره چې دا کم تر کومه دوی به د بلست خپل پروګرام وړاندې کی سلیکشن کمیټه خپل پروګرام وړاندې کی او بیا په خپل پروګرام باندې ودرېږي نه دا چې د مینوالو په فشار کې بیا د مینوالو د خوشالولو لپاره ځکه مینوال خو سړي ده دوی خوخي نه خوخي دي دوی قوم پرستی ده دوی د ژبې خبره ده دوی دندېواله خبره ده دوی د کورنۍ خبره ده هر څوک خپل لوبغاړي لپاره کمپاین کوي خو د کرکټ بورډ لپاره باید یو پلیټ فارم موجود دي چې یې په دې اساس باندې زموږ د لوبغاړي باید مخکې راشي او چې کله مخکې لاړ
بدلته منظم چانس ورکړي مننه کور ودان رازم صفای سپ تاسو ته تاثیر ته پلنډ کې وای خپل مینوالو ته هغه چې کرکټ ویني او لوبغاړي تعقیبوي کله چې یو لوبغاړی خلو بنشي کولای او خنه زليګي پیوالو بکی او په بل لوبکی بیا خ زليګي د دې په ځای چې لری شي یا په ځای بل لوبغاړی راشي څنګه کرکټ کمیټه کولای شي مینوالو ته قناعت ورکړي چې دغه لوبغاړی کچري یو څو ځلې ولو بول شي کولای شي ښه کار وکړي د مینوالو قناعت څنګه حاصلولای شي کرکټ بورډ
د اول په بخښنه غواړم زموږ په افغانستان کې انټرنیټ لسی کمزور دی اصل کې خبره دا ده دغه د ویننګ تسلسل یعنی په تسلسل ډول باندې مسلسل ډول باندې لوبې ګټل یا په تسلسل ډول مسلسل ډول باندې دغه اوپننګ کول دغه اوس ګورګس په یو لوبه کې 115 رنزونه وکړل خو ورپسې هغه تسلسل ونه ساتلی شو په اتو کوو منډو باندې وشو مهمه تر ټولو دغه ده چې یو لوبغاړی هلته 115 د کوم پلاننګ له وجې وکړل آیا هغه پلاننګ دلته نشو کولی هغه پلاننګ یې دلته کړی وي هلته 115 کړی وي دلته 80 کړی وي 80 کړی وي 50 کړی وي خو دوی داسې یو توکلی غونډه کې لوبه کوي زموږ پلان داسې تسلسل اوپننګ نشي کولای چې مونږ لوبډلې ته هغه بنیاد کې دي روس ته میډل د پاره او د نورو لوبغاړو لپاره. نو مهمه خبره دا ده چې دوی په کوم پلانینګ لوبه کوي په دې مونږ هم نه پوهېږو. دوی باید کوچیز دوی باندې کوچیز کار وکړي. او مهمه خبره ایشین کوچ دی چې دوی سره ایشین کوچ نه یو دوی پوه لیکي دوی سره کار ونه کړي او دوی سره دغه د اوپننګ تسلسل معلوم نه شي د دې پلانینګ معلوم نه شي. نو په توکل دس باندې یا توکلی لوبه باندې یو لوبه کې اوس 15 کوه په لس لوبو کې بیا 15 رنزونه کوه. ټول د وینینګ کمبینیشن دې خراب کړی دی دغه ټول سیستم ته ګډوډ کړی. مهمه خبره ده کرکټ بورډ ته چې د هر لوبغاړي تر شا یو بیک اپ لوبغاړی وساتي. لکه ګورګس شاته یو دانه شهزاد راوستو په یو لوبه کې د دې نه مخکې کړ د لوبې مونږ وګورو ډېر کمزورې اوپننګ نو هغه یو لوبه کې هغه پلانینګ وکړو او یو 15 پورې منډې وکړو. که چېرته د هر لوبغاړي شاته موږ دغسې یو بیک اپ لوبغاړی ولرو نو دوی مجبور دي او کوشش به کوي چې ځان یو ځای ته ورسوي د افغانستان لپاره لوبې وکړي. د ځان لپاره به ډېر کوشش کوي چې یو څه ځان لپاره جوړ کړي او لوبې وکړي. د هر لوبغاړي لپاره شاته یو بیک اپ لوبغاړی لکه د ګوربز شاته چې راوستلو پرفارمنس وکړو. دغه پرفارمنس تسلسل ساتل پکار دي. دغه تسلسل ساتل دغه پلانینګ دا کوم پلانینګ سره دی اوس 15 وکړل خو د وروسته لوبو کې هم دغه پلانینګ سره لاشه اتیا وکړه او یا وکړه. دغه تسلسل ساتل او دغه پلانینګ نو دغه مهم شی دی چې لوبغاړي ځان سره ودی.
مننه مننه کور ودان ژوندی او صفی صاحب. هلال صاحب راځم ستاسو وروستۍ خبرې مورم. مینوالو ته څومره په کار دی چې د کرکټ په لوبه کې صبرناک اوسي او په تمه اوسي تر څو یو لوبغاړي باندې بغیر له دې چې ډېر اعتراضونه وکړي هغه تشویق کړي تر څو ښې لوبې ورته وکړي. خپل مینوالو ته څه کول په کار دی په دې برخه کې؟
مننه. زه به اول سلیکشن کمیټې نه غوښتنه وکړم. دوی نه مې غوښتنه دی چې دوی د لوبغاړي هغه استعداد وګوري. دوی د چا د فیسبوک په 100 شاټونو باندې او فیسبوک کې 100 ویډیوګانو باندې هغه لوبډلې ته نه راولي. همدا ډول د ځینو لوبغاړو هغه کورنۍ کرکټ کې چې پرفارمنس کړي یا د ښځې لیدلې د هغوی هغه تخنیکي برخه کې کمزوري مې کرکټ بورډ د بیکار وګي خو هغوی ته باید مخته چانس ورکول شي. د سلیکشن کمیټې د یو سیستم جوړ کړي د هغې له مخې د خلک راولي. داسې دې نه کوي چې د ځان ته د کریډیټ ورکولو لپاره د یو لوبغاړی له کلب نه واخلي او هغه په ملي لوبډله کې ورننه باسي. یا د یو څو کسانو د خوشحالولو لپاره د فیسبوک د ښه کمپاین کولو لپاره د ادارې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره دوی دغه کار ترسره کړي. یو له مینوالو نه مې غوښتنه همدا ده چې دوی په هر هغه سلیکشن باندې په هر هغه لوبه باندې په هر هغه غوراوي باندې صبر وکړي. کوم چې د کرکټ بورډ له لوري ترسره کیږي کرکټ بورډ آر یو لوبغاړو ته څه نه وایي. د کار کسان هغه دي چې څوک دغه کسان انتخابوي هغه کسان باید راونیول شي. زما په فکر باندې لوبغاړو ته توهین کول لوبغاړو بس بد رد ویل دا نه دي پکار. هغه کسان چې لوبغاړي انتخابوي هغه کسان اصلي مجرمین دي که غلط سلیکشن کوي که غلطه خبره کوي. او یو غوښتنه به دام ترینه ولرم چې د هر لوبغاړي لپاره د یو بیک اپ وګوري او بالخصوص د نجیب زدران لپاره یو بیک اپ ډیر ضروري دی. مخکې مونږ شفق لره خو شفق اوس په لوبډله کې نشته. د شاته څوک نشته
مننه کور ودان. تاسو درې وړه ژوندی اوسئ. خدای مو هر کله راواله. مننه چې زما بلنه مو منله او په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. د کرکټ مبصر قسیم هلال ورزشي خبریال او د کرکټ د چارو شنونکي ابراهیم مومن او د کرکټ د لوبو لا څارونکي او مبصر وسیله صافینه چې ما سره په دې پروګرام کې ملتیا وکړه. له تاسو لیدونکو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه ښه چاره.